یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
دا غرمنۍ خبرونه یو سات دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله من دی د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به موافقه په څو ورځو او یا هم اونیو کې لاسلیک سي. نن چهارشنبه ده، د سلواغې دلوي د ویشتمه د فبروري 12مه. په پیل کې له فریبا ظاهر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره چکې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغان ولسمشر ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت وړاندیز کړی دی. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن له غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمېرل سي چې د ځانګړي تفتیش پرېکړه سوې، او د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمېر تر 1100 اوښتی دی. د خبرونو تفصیل، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو افغان ولسمشر ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت وړاندیز کړی. پامپیو پرون ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړ. افغان ولسمشر اشرف غنی بیګا پر خپل ټویټر لیکلی چې دا د هرکلی وړ پرمختګ دی او خوښ یم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریځ د ثمر ورکولو په حال کې دی. زموږ اساسي هدف د بې معنی وینې تویونې ختمول دی. پاندیال کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي چې هیله من دی د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په راتلونکو ورځو او اونیو کې لاسلیک سي. د دې جزئیات په همدې پروګرام کې اوریدلی سي. د سولې ولسی حرکت کاروانونو په زابل او کندوز ولایتونو کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. د دغه حرکت په خبره په دغه ولایتونو کې دوی له دینی عالمانو، فعالانو او مخورو سره هم د اوربند پر موضوع خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست پرون ازادي راډیو ته ویل چې دوی د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې ولسی غونډه درلوده.
ټول عالمانو د جګړې پر شکل اړخونه باندې غږ وکړ چې دا حلار نه ده چې افغانان سره وژني، حلار ده چې افغانان سره کښینی او نور دغه وروروژنه پای ته ورسیږي.
د سولې ولسی حرکت بل کاروان د کندوز په شیرخان بندر او امام صاحب ولسوالیو کې د دایمي اوربند په ملاتړ لاریون وکړ. دغه حرکت هرات فراه نیمروز، هلمند، کندهار، روزګان، زابل، بلخ، سمنګان، بغلان او کندوز ته خپل سفر د دسمبر پر 10مه پیل کړ. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن له غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمېرل سي چې د ځانګړي تفتیش پرېکړه یې سوې. د دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست ازادي راډیو ته وویل
دغه تر ډېره بریده پورې د فیصلې په مرکزي دفتر پورې اړوند دي، اما کېدای سي چې موږ په یوشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه هم تر ډېره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري ترسره کړو. خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش پیل سي او په ولایتونو کې تر ډیره بریده پورې دا پروسه نه غځیږي. په راتلونکو ورځو کې دایسي ولایتونو کې هم پیل سي.
شغلی حق پرست ویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په تمه دی چې له یوې غونډې وروسته دا چاره پیل کړي. د دې کمیسیون چارواکو پرون سه شنبه ویلي وو چې د دې لړۍ د پای لپاره د ټولو نمایندانو څخه غوښتنه شوې چې خپل څارونکي کمیسیون ته واستوي. د شکایتونو کمیسیون له یوې نیمې میاشتې وروسته د روانې اونۍ د دوشنبه پر ورځ د 300,000 جنجالي رایو په اړه خپل وروستۍ پرېکړه په رسمي ډول د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره شریکه کړه. زموږ غلازه د راډیو اوري. د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایرس له امله د وژل شویو کسانو شمېر 1,113 تنو ته رسېدلی دی. دغه کمیسیون ویلي چې دا شمېرې تر پرون ناوخته ثبت شوې. په دې وژونکو ناروغۍ د اخته کسانو شمېر هم 4,603 تنه ښودل شوی. اخوا د روغتیا د نړیوال سازمان WHO مشر تیدروس ادهانوم پرون د سویس په جنیوا کې وویل چې د نړۍ هیوادونه باید د یاد وایرس له امله د رامنځته شوي لوی ګواښ په وړاندې یو ځای کار وکړي. هغه وویل ویروسونه تر ترسی عمل زیات قوي عواقب لري. کورونا وایرس اول ځل 3 دسمبر د چین په ووهان ښار کې پیدا شو چې په چټکۍ نه یوازې د چین نورو ښارونو بلکې د نړۍ لسګونو هیوادونو ته هم وغځېد. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو لپاره د دیموکراتانو ګوند دننه انتخابات پرون په نیو همشایر کې وسول. برني ساندرز تر خپل ټولو سیالانو مخکې بلل سوی دی. د رایو د 15% شمیرنې سره د ورمن ایالت سناتور برني ساندرز په 16% رایو مخکښ دی. پیټ بوتچج 23% رایې ګټلې دي. د امریکا مخکېنی مرستیال ولسمشر جو بایدن په 15 مقام کې راغلی. د دیموکراتانو لومړی دور ګوند دننه انتخابات په ایوا ایالت که وسول چیرې چې پیټ بوتچج تر برني ساندرز لږ مخکې وو. تمه ده د فبروري په 22 د انتخابات په نوادا ایالت کې هم وسی. او د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلوا کاندیدان نیولې دي. نیول شوي کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني ټاکنو پر نتیجو چې نړیوالو څارونکو هم ورباندې انتقادونه کړي اعتراض درلود. اعتراض کوونکو پرون د آذربایجان د ټاکنو مرکزي کمیسیون د دفتر مخې ته پرلت وهلی وو چې د بلوازت پولیسو ټول برخوال ونیول او بسونو ته یې واچول. د کورنیو چارو وزارت ویان احسان زاهدوف ویلي د غیر قانوني عمل وو او برخوالو قانون نه رعایت کړی. د ټاکنو مرکزي کمیسیون سیون په حواله واکمن ګوند نوی آذربایجان د ولسی جرګې په 125 څوکیو کې او یا څوکۍ ګټلې دي. نورې څوکۍ وړو ګوندونو او هغو خپلواکو کاندیدانو ته رسیدلې چې ولسمشر الهام علیف ته وفادار دي. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی د واشنگتن او طالبانو ترمنځ موافقه به په راتلونکو څو ورځو یا هم اونیو کې لاسلیک سي. بلخوا د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن تر غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمرل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړه یې سوي.
کیدای شي چې موږ په 22 ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه هم تر ډېره بریده دا مشخص نه دی موږ تفتیش به شماري ترسره کړو.
په خوست کې قومي مشران ګیله لري چې په نوې پرختی بودیجې کې د دوی ولسوالیو ته پام نه دی سوی.
موږ وختنه کو کچېر کې دا څه ونه شو موږ په لوی لوی لاریونو بیا هم زو خپل حق به وړو.
په بهرنی موضوعاتو کوری چې په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر نور هم زیات شوی. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې 90 نور کسان مړه شوي. د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ظاهرو کاروان اونیز پروګرام خبریږي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ موافقه به په راتلونکو ورځو یا هم اونیو کې لاسلیک سي. رابرت اوبراین ویلي چې دای په محتاطانه ډول خوشبین دی خو په خبره چې له افغانستان څخه به امریکایي ځواکونه ژر ونه وځي. تر دې وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه کړې ده. اسدالله لودین دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې را سره دی. لودین صاحب نور جزئیات څه دي؟
مننه صالح صاحب. سلام تاسو او اوریدونکو ته. د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار ویلي طالبان د تاوتریخوالي د کمښت هوکړې ته نږدې شوي. د طالب او امریکایي مرکچانو له خبرو یوې باخبره سرچینې هم ویلي چې د هوکړې له مخې به طالبان او امریکا د اوو ورځو لپاره یو پر بل بریدونه نه کوي او په ټوله کې به پوځي عملیات دروي. د اتلانتیک شورا په قربتوب یو غونډه کې چې په واشنگتن کې جوړه شوې و د ډونالد ټرمپ د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین ویلي زه فکر کوم چې موږ له طالبانو سره خبرو کې خپر مختک کړی. ورته خبره د امریکا د بهرنی چار وزیر مایک پامپیو هم لدی مخکې کړې و. د به خبر سرچینو ویلي چې طالبان او امریکا د تاوتریخوالي د کمښت هوکړه وکړي بیا نو د دوی په باور تمه کېږي چې تر لاسو ورځو پورې به هغه موافقه لاسلیک شي چې له کلونو راهیسې د طالبانو او امریکا ترمنځ پرې خبرې روانې دي. د سرچینې په باور د موافقې د لاسلیک په اړه بحثونو کې به بې پرې افغانان هم برخه اخلي او هغه افغانان به هم پکې وي چې دولتي چارواکي دي خو د دوی په باور د دولت استازیتوب په خبرو کې نه کوي. اوبراین یو ځل بیا د ډونالد ټرمپ خبره غبرګه کړې چې ویلي دي د سولې لپاره باید تاوتریخوالي کې کمښت راشي او د سولې د خبرو د پرمختګ لپاره باید معناداره بین الافغاني خبرې پیل شي. اوبران ویلي که دواړه دا خبرې یعنی تاوتریخوالی کم شي او بین الافغاني خبرې پیل شي نو دا هیله من دی چې راتلونکو څو ورځو یا اونیو کې به ښه خبرونه په لاره وي. اوبران دا هم ویلي اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکایي ځواکونه چې د ده په ټکو افغانستان کې د افغانانو لپاره ډېرې قربانۍ ورکړي خپل هیواد ته بیرته ستانه شي. خو ده ویلي چې دغه ستنېدل به د ځواکونو په شرایطو پورې تړلی وي چې یو شرط د ده په ټکو د امریکا د ملګرو خوندیتوب دی چې اما د افغان حکومت او متحدینو خوندیتوب دی او بل شرط دا دی د اوبراین په خبره چې دا ډاډ باید رامنځته شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په پټنځای یا امنځای نه بدلیږي.
ډېره مننه له اسد الله الدین څخه مو اوریدل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي هیله من دی د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به موافقه په راتلونکو ورځو یا هم اونیو کې لاسلیک شي. که څه هم په وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو کې د په ټپه درېدلي حالت راپورونه ورکول کېدل، خو په دې وروستیو ورځو کې یو بیا د سولې په اړه خوشبیني زیاته سوې ده. جمهوري ریاست ویلي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ خبره کړې ده. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ورته ټلیفون کړی او له طالبانو سره د سولې په مذاکرو کې د پام وړ پرمختګ یادونه تیر ماښام ورته کړې ده. پامپیو پرون وخته هم افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او هم اجرائیه رئیس عبدالله سره جلا ټلیفوني خبرې کړې دي. په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. امین صاحب، خبرونې ته شوره غلا څومره باور کولی سو چې واقعا به د سولې موافقه په څو ورځو یا هم ممکن اونیو کې لاسلیک کیږي؟
اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ګورې، زه فکر کوم چې دغه کوم پرمختګ چې شوی دی یو مشروط پرمختګ دی، بعض مسایلو پورې تړلی دی. که چیرته وي چې طالب لوری په خپلو ځینې ژمنو باندې عمل وکړلی شي، زه فکر کوم چې یو لاره به هواره شي د توافقنامې د امضا لپاره. اما دوی په یو ازمایشتي پړاو کې واقع کیږي، یعنی طالب لوری که چیرته وکولی شي دوی ونه کولی شي چې په خپلو ژمنو عمل وکړي، زه فکر کوم چې په هغې صورت کې به ډېره امیدواري د توافق د لاسلیک لپاره نه وي پاتې.
بله شفیق صاحب، دغه خبره ما هم کوله چې طالبان چې په څو ډلو سره ویشل شوي دي، څومره به هغه ضمانتونه دوی پوره کولی شي چې له دوی څخه غوښتنه کیږي؟ مثلا له تروریزم سره اړیکې پرې کول، د افغانستان له خاورې څخه پر نورو د تروریستي بریدونو دپاره د استفادې نه کېدل او داسې نور مسایل. یعنی طالبان به وکولی شي دغه تضمینونه ورکړي؟
دی ته په کتو چې طالبانو په تیر کې هم یو ځل افغان حکومت سره اوربند کړی و، په هغې اوربند کې طالبانو ثابته کړې وه چې خپلو ژمنو باندې ودرېدی شي. اما په اوس مهال کې دغه اندېښنې پر ځای دي. په مجموع کې افغان حکومت، افغاني ټولنه او نړیواله ټولنه هم دغه اندېښنه لري. زه فکر کوم په همدې خاطر باندې دغه پرمختګ داسې سازماندهي شوی دی چې طالب لوری په یو ازمایښتي پړاو کې واقع کړي تر څو هغوی وازمویل شي چې کولی شي په خپلو ژمنو باندې عمل وکړي او که نه شي کولی. او زما په باور دغه ازمایښتي پړاو یو ټاکونکی رول لري د راتلونکو پرمختګونو لپاره.
بله، له یوې خوا په قطر کې د طالبانو او د امریکا د هیات ترمنځ د سولې مذاکرې روانې وي، له بلې خوا په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملې روانې وي چې پر افغان او بهرنیو ځواکونو او ملکیانو یې حملې کولې. خو په دې وروستیو ورځو کې ځینې حملې په افغانستان کې سوي چې چای مسؤلیت نه دی اخیستی، یعنی دا څه څرګندوي؟
د افغانستان د سولې دښمنان ډیر دي، یعنی یوازې هغه د جګړې اړخونه چې مستقیما یو بل سره په جګړه کې ښکیل دي هغه خو روښانه دي. خو داسې پټې ډلې ټپلې هم شته دي چې هغوی د سولې نه هم اندېښنه لري. زه فکر کوم چې د سولې د دغه روانو مذاکراتو له پرمختګونو سره سره دغه پړاوونه ډېر حساس دي، او که چیرته وي چې دغسې پیښې وشي کیدای شي بې باوري رامنځته کړي او هغه ژمنې د جګړې لوري د رابطه به ډېرې پوښتنې راولاړې کړي. خو زه فکر کوم چې په هغه میکانیزم کې چې د هغې په اساس باندې پرمختګ رامنځته کیږي، مشخصا د امریکانو او د طالبانو ترمنځ، باید دغه اندېښنو ته پام وشي او تر ډېره بریده که داسې هڅې کیږي چې دغه پرمختګونه سبوتاژ کیږي، بعد هغه په دقیق ډول وڅارل شي چې کوم لوری دغه صحت کوي.
ډیر مننه په کابل کې د سیاسي مسایلو تحلیلګر محمد شفیق امین و چې د امریکایي چارواکو د ورستیو څرګندونو په اړه را سره خبرې کولې. د امریکا د ملي امنیت سلاکار ویلي هیله مند دی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه به په راتلونکو ورځو یا اونیو کې لاسلیک شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او اوس ملنا جی ساپین د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت چارواکي وایي په تیرو دوو کلونو کې له باختر گنجینې له 1.5 میلیون ډالر زیات عاید ترلاسه شوی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت ویان صابر مومن نن ازادي راډیو ته وویل دغه عاید په چین کې د باختر گنجینې له نندارې څخه ترلاسه شوی دی.
در موزیم های مختلف در شهرهای مختلف چین بنومایش گذاشته شده و همین حالا
د نوموړي په خبره باختر گنجینه تر اوسه په 200 موسمونو کې ننداري ته وړاندې شوې چې له درکې میلیونونه ډالر عاید ترلاسه شوی. د باختر گنجینه تاریخي لرغونتوب یوناني دورې پورې رسیدي. د خوست ولایت یو شمیر ځوانانو یو نوی پروګرام پیل کړی چې لمخې به یې ځوانان نیالګي په بیلابیلو دولتي بنسټونو باندې ویشي چې دا به د بزګرانو له اقتصاد سره د پام وړ مرسته وکړي. په دې پروګرام کې به د بادامو 200 باغونه جوړ شي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې پروګرام پر بنسټ به د سمر لرونکو ونو په پیل سره به 3.2 میلیارد افغانۍ خالص عاید ترلاسه شي. د کرنې او اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت د خوست ولایت د ځوانانو له دې طرحې هرکلی کړی. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 40 پوله، یو روپۍ یورو 40 افغانۍ 40 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 شپېته پوله، زر هندي روپۍ 1090 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې د سولې په خبرو اترو کې د تاوتریخوالي تلپاتې کمواله د اوربند اوینې تویدنې د بندیدو په معنا نه. د ولسمشر یو ویان د ازادي رادیو ته ویلي چې افغان حکومت هم په افغانستان کې د جګړې او وژنو د بندیدو غوښتون کې دي. تفصیل له نسیم شفق ناوري.
د سلام پوړاندې کولو سره د امریکا او طالبانو ترمنځ په خبرو اترو کې ورستۍ پرمختګ ولسمشرۍ مانی ته ولسمشرۍ مانۍ د تاوتریخوالي تلپاتې کموالي او د اوربن ټینګښت هیلمند کړی دی. ولسمشرۍ مانۍ وایي چې د تاوتریخوالي د تلپاتې کموالي پایله اوربند او په افغانستان کې د جګړې او وینې تویدنې د بندیدو په مفهوم دی. د ولسمشر مرستیال ویان لطیف محمود نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
به این معنا که پایان جنگ، پایان خونریزی با یک
دای وی دا د جګړې او وینې تویدنې د پای په معنا ده. دغه راز د افغانانو ترمنځ مخامخ خبرو ته فضا برابرول دي. زموږ دریز د جګړې پای او د تاوتریخوالي کمیدل دي چې پایله یې هماغه اوربند او مخامخ خبرې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو تیر ماښام له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره د سولې په خبرو اترو کې د پرمختګونو په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. ولسمشر غنی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ښاغلی پمپیو د طالبانو له خوا د تاوتریخوالي د تلپاتې او پاموړ کموالي د وړاندیز خبره کړې او دا د ښاغلي غنی په خبره د هرکلی وړ پرمختګ دی. اجرایه رئیس عبدالله عبدالله هم پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له هغه سره په ټلیفوني تماس کې هیله ښودلې چې د تاوتریخوالي کموالی او شوي پرمختګونه د سولې د داسې هوکړې د لاسلیک سبب وګرځي چې بین الافغاني خبرو او دایمي سولې ته زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین هم ازادي راډیو ته په یو وسول شوي پیغام کې تایید کړی چې د سولې په خبرو کې پرمختګ شوی خو هغه په دې حق له ډیر جزئیات ورن کړل. په همدې حال کې سیاسي سیډونکو سید ساق ګیلانی وایي چې امریکا او طالبان د سولې د هوکړې لاسلیک کولو ته ډیر نږدې شوي دي.
کوم ټلیفوني ملاقات چې د وزیر خارجه د ښاغلی اشرف غنی او ښاغلی ډاکټر عبدالله سره شوی دا د دې معنا ورکوي چې اوس دوی ډېر سره نږدې شوي او دا کاغذ امضا کیږي او بالاخره دا به یو ښه زیری د افغانستان خلکو دپاره وي چې بین الافغاني مذاکرات وشي او موږ یو سرتاسري صلح شاهدان واوسیږو.
یو شمیر لویدیځو رسنیو هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې په خبرو اترو کې د بې مخینې پرمختګ په اړه راپورونه خپاره کړي دي. نیویارک ټایمز ورسپانې لیکلي چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ په مشروط ډول له طالبانو سره د سولې د هوکړې لاسلیک تصویب کړی دی. خو دې ورسپانې لیکلي چې دا هوکړه به هغه مهال لاسلیک شي چې طالبان د روانې میلادي میاشتې په وروستیو اوو ورځو کې خپله ژمنه د تاوتریخوالي د ازمایښتي کموالي په اړه ثابته کړي. نیویارک ټایمز همداراز ویلي کچیرې طالبان خپل ژمنه عملی کړي او د سولې هوکړه د امریکا او د ډلې ترمنځ لاستیک شي، امریکا بل افغانستان په تدریجي ډول د خپل سرتیرو استل پیل کړي او د طالبانو او افغان سیاسي مشرانو ترمنځ به مخامخ خبرې پیل شي. نسیم شفق، آزادی رادیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په چین کې د کورونا وایرس له کبله د مړو شمیر په زیاتېدو دی او ګڼ نور کسان هم په دې وژون کې ناروغۍ اخته سوي دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې په چین کې په کورونا وایرس 9 کسان نور هم مړه سوي دي. فرشته جلرزی د موضوع تعقیب کړي په سټوډیو کې راسره ده. فرشته جانې، وضعیت څه دی په چین کې او خصوصا په ووهان ښار کې؟
تک څنګه چې تا وویل سالی، په چین کې د روغتیا ملي کمیسون پرون دغه د څلورویشتو ساعتونو ارقام خپروي. دوی پرون وویل چې په څلورویشتو ساعتونو کې 9 کسان چې په دغه ویروس باندې اخته و مړه سوي دي. په چین کې د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر اوس په 4,000 باندې اوښتی دی. خو د ازادي راډیو د خبرونو د مرکز او د یو شمېر نړیوالو خبری رسنیو په رپورټونو کې داسې لیدل کیږي چې د نویو پیښو په شمیر کې نن دوهمه ورځ ده چې دا نه دي زیاتې سوي. د تازه پیښې 2015 دي. نو په چین کې لا هم د نړۍ 22 هوایی کرشو یا هوایی شرکتونو چین ته خپل پروازونه لسره بند کړي دي. او د اوهان شار ته د مسافرو پرتګراتک د سیلانیانو پرتګراتک د نړیوالو هوایی شرکتونو د پروازونو پر تګراتک باندې بندیز دی. او د چین حکومت په 500 ساعتونو کې په آینده کې د دغو وروستیو 3 ساعتونو ارقام هم خبره کوي.
بل افریشدان د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې اړه یو غونډه کړې و چې د ځینو اقداماتو په اړه دوی خبر کوي. په دې غونډه کې څه پریکړې او څه خبرې شوي؟
دا مهمه خبره ده. په جنیوا کې پرون د روغتیا د نړیوال سازمان غونډه و پر دغه مسله باندې، او د دغه سازمان مشر تدروس گبریس پرون پر نړیواله ټولنه غږ وکړ چې د کورونا ویروس لامله له متوجه خطر سره ګډه مبارزه وکړي. هغه ویل چې کورونا ویروس په اوس وخت کې نړیوالو ته تر تروریستي اعمالو ډیر زیات تهدید پیش کړی دی. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر پرون په خپل غونډه کې پر نړیوالو خلکو نړیواله ټولنه باندې غږ وکړ چې د دغه ویروس د خپرېدو مخنیوي وکړي. پر حکومتونو یې دا غږ وکړ چې د قرنټین سوو اطباو او د قرنټین سوو شهرونو یا هغو مرکزونو چې هلته خلک د دغه ویروس له خطر سره مخامخ دي څارنه او پالنه وکړي. د ویل چې اوس په ټولو نړۍ کې د کورونا په ویروس باندې د اخته کسانو شمیر تر 5,000 اوښتی دی چې 4,000 یوازې په چین کې دي.
تاسو د قرنټین یادونه وکړه. د هغې جاپاني بیړۍ په اړه معلومات راکړي چې ځینې کسان پکې د کورونا وایرس د اخته کېدو له بیرې قرنټین سي وو. په دې برخه کې پرمختګونه څه دي؟
و دغه بیړۍ به د فبروري د میاشتې تر 19 نیټې پورې په قرنټین کې وي. په بیړۍ کې په ډایموند پرنسس نومیږي دغه بیړۍ. په دې کې 3,500 کسان سپاره وه، او د وروستیو رپورټونو پر اساس پینځاویا کسانو چې دوی باندې دا معاینه سوې ده د کرونا په ویروس باندې د اخته کېدو مسله ثابته سوې ده. د نړیوالو خبري رسنیو په حواله دغه بیړۍ به چې غوښتلې چې جاپان ته ولاړه سي په اوبو کې پاتې هلته به قرنطین وي، او د اوکراین حکومت ویلي دي چې په دغه بیړۍ کې د دوی دوه اتباع و چې هغوی په کرونا ویروس باندې اخته دي. د دوی ازموینه مثبته راوتلې ده. دوی اوس هڅه کوي چې د دغه دوه کسانو سره څرنګه معامله وکړي، اوکراین ته بوزي او که په بیړۍ کې پرېږدي د فبروري تر 19 پورې په قرنطین کې. خو سالی بیرته کراسوه د نړیوال د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر خبرو ته د دوی خبرې پرون مهمې وکړې. هغه دا و چې په ټوله نړۍ کې د کرونا ویروس له امله د تلفاتو شمیر 2% دی، په سلو کې دوه دی. او ده وویل چې د کورونا ویروس د ټولې نړۍ لپاره سخت خطر متوجه کړی.
ډیره مننه له فرشته جلال زی څخه مو د کورونا ویروس له کبله د مړو د شمیر د زیاتېدو او نورو اقداماتو په اړه واورېدل.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن تر غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمرل سي چې د ځنګړي تفتیش پریکړې سوې ده. فیروزي عزیزي دا موضوع تعقیب کړي، نور جزئیات لدې څخه ورو.
ډیر زیاته مننه سالی صاحب، سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټول قدر منوریدونکو ته. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن له هغو رایو ځانګړی تفتیش کوي چې پر سر یې د انتخاباتي ټیمونو ترمنځ لانجې وي. د دغه کمیسیون یو ویاند میرزا محمد حق پرست د چهارشنبه په ورځ یعنی نن ازادي راډیو ته وویل چې د شکایتونو کمیسیون لوري ورته د سپارل شویو پریکړو ډیری برخه مرکز پورې اړوند دی او دوی نن یوازې په مرکز کې دغه بهیر پیلوي.
دغه تر ډیره بریده پوری د فیصلې په مرکزی دفتر پوری اړوند دي، اما کېدای شي چې موږ په یوه وشت ولایتونو کې تقریبا چې تر اوسه تر ډیره بریده دا مشخص نه دی، موږ تفتیش به شماري تر سره کو. خو عملا په مرکزی دفتر کې بنن دا ویژه تفتیش فایل سي.
د دغه کمیسیون په خبره نن له غرمې وړاندې د شکایتونو کمیسیون له رهبرۍ سره یوه ناسته لري چې په هغه کې به هغه موارد له ټاکنیزو کمیسیون نه ورته چې مبهم دي واضح سي، او همدارنګه هغه چې د ټاکنیزو کمیسیون له لوري البته دا هغه موارد دي چې د ټاکنیز شکایتونو کمیسیون له لوري هم له موږ سره شریک سول. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته د شکایتونو کمیسیون له لوري په وو سپارل سویو پریکړو کې راغلي چې له 1,000 مشکوکو رایو څخه 10% او همدارنګه له 1,212 رایو څخه بیا 15% ټاکلې چې باید دا مخکې ونه واخیستل سي، او همدغه رایې یا همدغومره شمیر رایې ځانګړي تفتیش ته تللې دي. مخکې تر دې ته یو شمېر ټاکنیزو ډلو لخوا د شاوخوا 300,000 رایې په اړه جنجالونه موجود وو، او د دوی غوښتنه دا وه چې دا رایې باید له سره وشمېرل سي. له دې سره د دولت جوړونکي ټاکنیزې ډلې ویان رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو کمیسیون ته خپل څارونکي استولي چې له دې بهیر نه دوی نظارت وکړي. ښاغلی مراد وایي چې دواړه ټاکنیز کمیسیونونه باید په خپل ټاکلې موده د بهیر پای ته ورسوي او وروستۍ پایلې دې له خلکو سره شریکې کړي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون نه هیله ده او غوښتنه موجودی دا ده چې د خپل ټاکلي وخت په لړ کې دغه تفتیش پای ته ورسوي او د انتخاباتو نهایي نتیجه د افغانستان له خلکو سره شریک کړي. که څه هم چې د انتخاباتو کمیسیون وایي چې اقلا دوه اونۍ وخت به دغه مرحله ونیسي، اما موږ وایو چې که چېرته په خپل وخت وشي او لا د مخه دغه مسئله او دغه پروسه خلاصه کړي، نو دغه وضعیت چې د سرګومۍ دی په وطن کې دا به پای ته ورسیږي.
البته موږ هڅه وکړه د ولسمشرۍ انتخاباتو د یو بل مخکښ ټیم ټاکنیز یا ټاکنیزې ډلې د البته د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ټاکنیز ډلې ثبات هم او همګرایي یا همپالنې ډلې نظر هم ولرو خو ونه توانېدو، اما په راتلونکو سرویسونو کې به خامخا دغوی نظر هم له ځان سره ولرو. همداراز پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه ټینګار کوي چې دواړه کمیسیونونه د پوره شفافیت دا پروسه پای ته ورسوي تر څو د ټاکنیزو ټیمونو ترڅنګ د افغانستان د خلکو قناعت هم حاصل سی. بلې سالی صاحب،
ډېر مننه. د فیروزی عزیزی په راپور کې مو وردل چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن ماپښین به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمارل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړې سوې ده. د خوست او پکتیا قومي مشران وایي چې افغان حکومت د نوي مالي کال په پرمختیايي بودیجه کې د دوی ولسوالیو ته هیڅ پام نه دی کړی. دوی د خپلو حقونو غوښتنه کوي او خبرداری ورکوي که غږ یې ونهاورېدل سي نو لاریونونه به وکړي. په دې اړه مو راپور درلود خو متاسفانه چې په خپرونه کې وخت ورته پاتې نه سو.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت درشه
په هنه
زمېمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د ازادي رادیو غرمنی خبرونه اوري. په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر ناوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو افغان ولسمشر ته ویلي چې طالبانو د تاوتریخوالي د زیات او مداومه کمښت وړاندیز کړی. پومپیو پر ماښام افغان ولسمشر اشرف غنی او جایا رئیس عبدالله عبدالله له دې پرمختګ خبر کړی. افغان ولسمشر پر بیګا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د هر کلي وړ پرمختګ دی او خوښ یم چې د سولې په اړه زموږ اصولي دریځ د ثمر ورکولو په حال کې دی. زموږ اساسي هدف د بې معنا وینې تویونې ختمول دي. د سولې ولسی حرکت کاروانونو په زابل او کندوز ولایتونو کې د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. دغه حرکت په خبره په دغو ولایتونو کې دوی له دینی عالمانو، فعالانو او مخورو سره هم د غربند پر موضوع خبرې کړې دي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي نن له غرمې وروسته به یوازې په مرکز کې هغه رایې له سره وشمېرل سي چې د ځانګړي تفتیش پریکړې سوې ده. دغه کمیسیون یو ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي رادیو ته د خبرو وکړه. د چین د روغتیا ملي کمیسیون تایید کړی چې د کورونا وایروس له امله د وژل شویو کسانو شمیر 1113 تنو ته رسیدلی. په دې وژونکو ناروغۍ د اخته کسانو شمیر هم 4,463 تنه شدل سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشری ټاکنو لپاره د دیموکراتانو ګوند د نن انتخابات پرون په نیو همشایر کې وسول. برنی ساندرز تر خپل ټولو سیالانو مخکې بلل سوی او د آذربایجان پولیسو تر شلو زیات سیاسي مخالفان او خپلواک کاندیدان نیولی دي. نیول سوی کسانو د آذربایجان د وروستیو پارلماني انتخاباتو پر نتیجو چې نړیوالو تارونکو هم ورباندې انتقاد کړی و اعتراض درلود.
د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واوریدل او نور خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. که تاسو هم فیسبوک کاروئ کولی سي چې د ازادي راډیو فیسبوک پاڼه د سره خوښه یا لایک کړئ. هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ. د فیسبوک پاڼې ادرس مو دی facebook.com/azadiradio. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې زموږ اوسنۍ خبرونه په ژوندۍ بڼه او تیرې خبرونه په ثبتي بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ azadiradio.com پیدا کړی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام خبري چې د نشي موادو د کرکیلی کاروانې او کاربر پر زیانونو پکې بحث سوی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زما سلامونه او نیکی هیلی ومني. زاد النافی همت یم او تاسو ته د ظاهر کاروان خبرونه وړاندې کوم. د نن په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې له نشي مواد او مسکرات سره د مبارزه عالی کمیسون تر دوه کلن ځنډ وروسته غونډه وکړه. په خبرونه کې